السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. کابل ته د افغان ملي اردو د معلولو ورزشکارانو د بیرته ستنېدو او د مډالونو د ګټو موضوع هم په همدې خبرونه کې تعقیبو. خو اوس له سفی الله ستانګزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د لاسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه جدي څېړنې وکړي. د پاروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. پوره خبرونه: د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل په کومه سیمه کې چې دولت پرې کنټرول لري داسې پیښې د زغم وړ نه دي.
امیدوار هستم که دقیق بررسی شوه، تحقیق شوه.
ښاغلی زیدیار وایي زه هیله لرم چې دا پیښه سمه وڅېړل شي. اصلا داسې پیښې ولې کیږي؟ څنګه متوجه شوي نه دي؟ په هلمند کې لس کسان وژل کیږي او څو نور ټپیانیږي، او دا یو درد دی چې زموږ په نورو ستونزو زیاتیږي او د زغم وړ نه دی. مشرانو جرګې وویل هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړي او افغان پوځیان یې په نښه کړي باید محاکمه شي. افغان چارواکو تایید کړي چې په افغان پوځیانو بمبار شوی، خو ویلي دي د پیښې پوره څېړنه کوي. لس افغان پوځیان د یکشنبې په مازدیګر د هلمند په ګرش کې په دې پیښه کې ووژل شول او څلور نورې ټپیان شول. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. د فندقستان دره چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده 2000 کورنۍ لري. د جګړې په سبب اکثره دا کورنۍ له سیمې تښتېدلې دي. د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس آغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل څه باندې زر کورنۍ اوس چاریکار ښار ته رسېدلي او په سختو شرایطو کې دي. هغه وویل د پروان ولایت لخوا یو پلاوی معذف شوی څو د دغو بې ځایه شویو خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورته ورسیږي. بې ځایه شوي کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړي دي. د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان په نښته کې دي، او د دې درې کنټرول له همدې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نغدي جایزې ورکړي چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو یې مډالونه ګټلي وو. هرګ مڼې په دې باب په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر نن سهارنۍ له دې لوبغاړو سره وکړه او وروسته یې لوبغاړو ته نغدي جایزې او ستاینلیکونه وسپارل. د آسیایي هیوادونو سالون دننه سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. افغان لوبغاړي حسین بخش سفری له دې سیالیو نه د سرو زرو مډال وګاټه. یو بل افغان لوبغاړي د پهلواني په برخه کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ او لس نورو د برونز میډالونه ترلاسه کړل، چې لمخې افغان ټیم د دوه شپېتو آسیایي هیوادونو ترمنځ شپږم مقام ته ورسید. افغان ولسمشر له دغو لوبغاړو سره مخکې له مخکې ژمنه کړې وه چې د آسیا له سیالیو د میډال په ګټلو سره به د طلا میډال راوړونکي ته $10,000، د نقرې ګټونکي ته $5,000 او برونزو ګټونکي ته $3,000 جایزه ورکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم مسلم لیگ نون ګوند رئیس وټاکل شو. هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای 28 له صدر اعظمۍ لرې کړای شوی و. د مسلم لیگ نون د رئیس په توګه نواز شریف نن یو ځل بیا وروسته له هغه د ګوند په مقر کې مقرر شو چې پارلمان پرون یوه لایحه تصویب کړه او له مخې د محکمې لخوا بې واکه شوي چارواکي هم کولی شي سیاسي ګوندونه وچلوي. په نواز شریف تور پورې و چې د پاناما په قضیه کې فساد او د کورونې ځینی غړي هم په همدې سبب تورن شوې دي. په دې سربېره چې محکمه هغه له صدر اعظم لری کړ، د هغه او د کورونې د ځینو غړي پر ضد د فساد ضد د دوسیه د مختوړلو امر هم کړی وو. پرون د فساد ضد یوې محکمه د شریف او د هغه د کورونې د ځینو غړي د محاکمه د دې لپاره یو اونۍ وزنډول چې په قضیه کې د هغه دخیل بچان محکمه ته نو ورغلی. شریف په ځان پورې لګیدلی تورونه بي ځای بللي او لواکه د لری کولو په خاطر پوزي چارواکي ملامت کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بعد دوه لوی ترجیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار چې په یوه شپه کې پکې 15 کسان په ډزو ووژل شول او 528 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل، د امریکایانو یووالی د داسې اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی.
Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot be.
دوی زموږ یواله د شریر او اقداماتو په وجه نشي لمینځت لای. زموږ یواله په تشدد نه ماتيږي. سره لدې چې موږ د خپل خلکو پر وجه لغوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس خاروالی ویلی هڅه کوي ځان منشوي خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکي چې څلور شپې تکلنو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هوټل د 23 منزله کنسرت پر راټول شوی خلکو چې شمیر 22000 تر رسیدو ډزې پیل کړي. ولسمشر ډانلډ ترامپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي، څو د سمندري طوفان له امله د اوختو زیانونو ارزونه هم وکړي. او د هسپانی په بارسلونا ښار کې نن موټریزینو سړکونه بند کړي او د ملکی خدماتو کارکونکو هم د کاتالونیا د ټولپوښتنې په ورځ د شوي تاوتریخوالي په سبب کارتنه دي تللي. دا اعتراض وروسته له هغه شوی چې پولیسو د یکشمې په ورځ د کاتالونیا ایالت د ټولپوښتنې لپاره د رای ورکونې مرکزونه وتړل او دا کار د تاوتریخوالي او شخړو د پیل لامل شو. د پولیسو او خلکو ترمنځ په لانجو او شخړو کې شاوخوا 800 کسان ژوبل شوي دي. د کاتالونیا چارواکي وایي 90% خلکو چې 2.2 میلیونه کسان نو په ټولپوښتنه کې برخه اخیستې وه، د ټولپوښتنې لپاره مثبته رایه ورکړې ده.
لسه فیو لاستان اگزیس خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پام وشي، څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زموږ مصرف صحي برخه کې کافي نه ده. روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاده کړي.
د ډاکټرانو روغتي کارکونکو ټولنه بیا د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالی شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې ناانصافي ګڼي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادي دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو د مریضانو د حقوقو د اوښتلو یو مدني حق دی.
دا ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره نن افغانستان ته بیرته ستانه شول. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خزل لپاره 19 پروګرام او د غرض د ګوړې اچار خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 سپا واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي، څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلي غنی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طبي شورا د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، د عام روغتیا وزارت او نورو اړوندو ارګانونو څخه وغوښتل چې د طبي اسانتیاو د ښه والي لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې نور جزئیات د کابل د واصل وسال په ریپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر وګړي ډاکټران روغتونونه درملتونونه او دولت د یو زنجیر کړي غني او د یاد زنجیر په هره کړي کې د یو شمیر بنیادی ستونزو د موجودیت خبره کوي. محمد اشرف غنی د سه شنبه پر اسپار کې د طبي علي شورا د پرانست مراسمو ته وویل، سره لدې چې پاتې رسو کلونو کې د هیواد روغتونونه خښوي، خو بیا هم یو لړ بنسټیزو اصلاحاتو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی غنی د ډاکټرانو نه مشخصواله په هیواد کې وجدي ستونزو بلله او په دې برخه کې د اړوندو روغتیایي بنسټونو تر منځ په همغږی ټینګار وکړ.
زموږ مصرف صحي برخه کې کافي نه ده. بشري قوه فصل دینه باید زموږ یو اساسي هدف. روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاده کړي او آخري لوچاران واتسپ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د هیواد بېوزله خلک تر ټولو کم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. نوموړي له ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې خلکو ته د خدمت په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلي غنی د اردو د روغتونونو د وضعیت ستاینه وکړه او د پولیسو د 320 روغتون پر جوړولو یې ټینګار وکړ. ولسمشر په هیواد کې د درملو کیفیت ټیټو باله او په دې برخه کې له خصوصي سکتوره د پانګونې غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی د طبي علي شورا له مسؤلینو وغوښتل چې تر ډیره د ډاکټرانو سوي او طبي اخلاقو ته پام وکړي. دا طبي علي شورا په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد نږدې 80% وګړي اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کمو روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره ایستل کېږي. د عامي روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم یادو مراسمو ته د خبرو پر مهال د روغتیا په برخه کې یو شمېر ستونزو ته اشاره وکړه.
تعداد دکتورای ما د مجموع بوجود کې ما یک سروې
دی وای په ټوله کې زموږ د ډاکټرانو شمیر زموږ د سروې لمخې 4000 کسان دي چې په دولتي سکتور کې موږ سره ثبت دي، خو بیا هم په دقیق ډول د ډاکټرانو د شمیر په اړه نه پوهیږو. سلویخ سلنه روغتیایي مرکزونه مو د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي. خاغلی فیروز ویل یو شمیر ډاکټران چې په نورو برخو کې کار کوي باید په خپل مسلک کې کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په هیواد کې د ګڼو روغتیایي ستونزو یادونه کوي. وایي زیاتره ډاکټران د عامې روغتیا له رجستریشن پرته په خپل سر فعالیت کوي. د دې کمیسیون غړي مجیب الرحمن سمکنی په هیواد کې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې د طبي علي شورا جوړېدل ګټور ګڼي او هیله مند ده چې دغه شورا به د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن ګامونه واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
نو اصل وسال پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدمات ته لاسرسی ولري. په دې اړه زموږ همکار واصل وسال د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې له مرستیال ډاکټر فیاض صافی سره مرکه کړې ده او د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا د جوړېدو موضوع ورسره څېړلې ده. نوموړي په دې اړه وویل
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی، د ډاکټرانو د حقوقو، د مریضانو د حقوقو د اوښتلو یو مدني حق دی. مګر متاسفانه د دې د چوکاټ یې ورته دولتي جوړ کړو، ځکه دولت په خپلو وظایفو کې یعنې ساتامه په خپلو وظایفو کې دونه برینده ده چې که ته مو اضافه والی غواړې د خدمت خو مهمیتونه دې زیات کړه، بلکې دې باندې هم یو لاس ورکېښودو تر څو داسې شورا را نه شي چې هغه د دوی نه پوښتنه ونه کړي. په دې شورا صلاحیت دا دی چې عامه خدمات د صحت په افغانستان کې وزیر نه باید پوښتنه وکړي چې څه دا خدمتونه چې څه بسوالی کوي که نه کوي. متاسفانه دا یو دولتي کله د دولت دخوانه، د سیاتامي دخوانه، د وزارت رئیس جمهور دخوانه مشر ته انسو انتخابي رانغی، بلکې پخپل دوی ور انتخاب کړو. دا شورا هم د دولت لکه څنګه چې ټول شورا قد د ماشخورو دپاره او د ډوډۍ خورو دپاره یو ځای تعین شوی دی، دقسې دا یو ځای تعین شو چې د مظلوم ولس ته ګپ ورکړي او د نړیوالو ډونرانو یا د نړیوال نه پیسې را بودی کې واغه په خپل جګونی کوي.
ان ډاکټر سپتا سی وایي چې دغه شورا جوړیدل به کومه خاصه ګټونه لري؟ هدف مومده ده
دا د وزارت په څنګه معنی خپل د وزارت ځان ته یو بل یو موینت تاسیس کړي، یو موینت د وزارت دی، نه دا د ډاکټرانو د حقوقو او د مریضانو د حقوقو لپاره. د مریضانو د حقوقو لپاره اصول معلوم، د ډاکټرانو د حقوقو لپاره اصول معلوم. هغه باید خپل راټول شي، خپل مین کې د اهلیت د نظر، د دایت د نظر، د وزن د نظر، د نظر د کی بودن د نظر خپل یو مشر ته انتقاد د لپاره نه جوړ شي. افغانستان ملي ګټې دی وساتي چې د څه کسان رانغله چې هغه د دولتي فورس نه رانی شي، د قوم او نژاد لوی درانی شي، بلکې انتخابات دی وشي. زمونږ ارزو دا و چې اصول سره سم، د افغانستان د قوانینو سره سم، د افغانستان د ملي ګټو سره سم دا شورا باید ایجاد شي. دا بر لوازمه چې د افغانستان د سوزیدلي ولس لپاره یو درن دوا شي، بلکې صرفا او صرفا
افغان حکومت وایي چې دغه شورا چې جوړه شوې د دې هدف دا ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او خلک وتوانېږي چې با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو وایئ چې نه، دغه شورا یوازې تشریفاتي بڼه لري، نو اوس ستاسو نظر څه ده چې دغه شورا باید څه ډول جوړه شوې وای تر څو خلکو ته ګټور وای، خلکو صحیح خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړی وای؟
روسه پوری د افغانستان د اولسي د مشکلات سره مخامخ کړی دي. زمونږ سیاتامه د کمونیولیا خواته روانه ده. خو په دې ملک کې د قلبي یعنی کارډیاک سرجری یا د زړه عملیاتونه کېدل، نیورو سرجری عملیاتونه کېدل. تاسو وګورئ په خپل کې هغه د امیر شېر علي خان د وخت شپخانی دي. روسه پوری نه کوم نه تعمیر جوړ شو، نوې ټکنالوژي رانغله، موږ د نوې مدرن ټکنالوژي نه استفاده وکړه. زمونږ سیاتامه په پخوانی خوب باندې ویده ده. صرف د دې په خاطر چې دا شورا جوړه شوې وي، دوی نه پوښتنه کړې وي، دوی په دې ډار کې چې دوی به زمونږ سره محاسبه وکړي، زمونږ نه پوښتنه وکړي، د دې ډار په اساس باندې دوی راپاتېدل او په خپل د حکومت په چوکاټ کې، د دولت په چوکاټ کې یو تعداد په خپل انتخاب کسان رئیسان برحال رئیسم دی او په دې شورا کې دی. دا چنه به مخوري او دا به مخوري، دا یو نوه بې انصافي ده د افغانستان د اولس سره، د افغانستان د هم مسلکانو سره، د افغانستان طبابت ته په سپکاوي باندې کتلو. طبیبان د دې حق لري په دې هېواد کې اوسېږي، د دې هېواد ترخم خوري، خواږم خوري، دا تر اوسه پورې دا مظلوم ملت په تداوي کې اخته دي. په کار دا و چې دوی د خپل مسلک د ساتلو په خاطر باندې غیر حکومتي دا مسلک یې باید ساتلی وی، د خپل مظلوم ملت حقوق یې باید.
د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالی شورا په اړه مو د افغانستان د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د ټولنې د مرستيال ډاکټر فیاض صافی څرګندونه وریده.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست د سه شنبه ورځ دغو ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وایه. د ویل د ملي اردو معلول منصوبین هم دا توانایي لري چې د هیواد د کلتور، آبادۍ، پرمختګ او داسې نورو برخو کې له توان سره سم ویاړونه ترلاسه کړي. راستنه شو معلولو ورزشکارانو هم د لا هڅو خپل هیواد ته په نړیواله سطحه د ویاړونو د راوړلو ژمنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای لکه څنګه چې د هیواد د ملي اردو منصوبین د دښمنانو پر وړاندې د خاورې د ساتنې، ملي ارزښتونو، حکومت او د قانون له حاکمیت په میړانه او بریالیتوب دفاع کوي، معلول منصوبین هم کولای شي چې د هیواد د پرمختګ، فرهنګ، اقتصاد او ورزش په برخو کې لاسته راوړنې ولري. تاریخ شاه بهرامی دا خبره د سه شنبه په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د کاناډا له ورزشي سیالیو نه د ملي اردو د وو معلولو منصوبینو د راستنېدنې د هرکلی په مراسمو کې وکړه.
موږ زړور او قهرمان د اردو اتل معلولین د تورنتو ښار کې د معلولینو مسابقاتو کې برخه اخیسته او نن په ډکلاس افغانستان ته راستنېږي. د خوشحالي خبره ده چې په دې مسابقاتو کې 14 مملکت او 1550 لوبغاړي ګډون کړي وو. موږ د ګران هیواد د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي.
دغه مسابقې دوه ونه مخکې د کاناډا په تورنتو ښار کې جوړې شوې وې چې د افغانستان د ملي اردو و معلول ورزشکارو پکې ګډون کړي وو. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغو سیالیو کې پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال شامل وو. یادو سیالیو درې مدالونه لرل چې دوی افغانستان خپل کړی دي. په دغو سیالیو کې محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مدال ترلاسه کړی دی. محمد عیسی اکبری چې د دغو سیالیو په پاور لفټینګ کې مدال ګټلی، له رسنیو سره په خبرو کې د هیواد پر معلولینو غږ وکړ چې له خپل توان سره د کار او همت وکړي او د ټولنې د اوږو بار دې نه شي.
نور ته مې دا پیام دی چې مایوسه نه شي، هر یو هر شی کولای شي، بغیر د دې نه چې په ماریبو کې او په ساته جبو کې جنګېدل، بغیر د دې نه هم کولای شي چې نور د ساورت په ورزش په بارسه کې یا کې هر چې دی کولای شي چې ونډ واخلي او مقصد مایوس نه شي.
افغانستان سره له دې چې اوس هم په جنگونو کې ښکیل دی، خو چارواکي د اقتصاد، فرهنګ، سوداګرۍ، ترانزیت او ورزش په برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي. د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلین وایي دغه هیواد په وروستیو کلونو کې د کرکټ، فوټبال او د ورزش په ځینو نورو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن هغه ټاپو ته ځي چې په دې وروستیو کې د ماریا په نوم توپان سخت ځپلی دی. نوموړی سبا لاس ویګاس ته ځي چېرته چې د یکشنبې په شپه د یوې خونړۍ حملې له امله ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورټ له نوریاس نوري اورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو دوه تراژیدیو له ځایه کتنه وکړي چې یوه یې د امریکا په معاصر تاریخ کې د یوه کس لخوا د ډزو تر ټولو خونړۍ پېښه ده. ټرمپ نن لومړی پورتوریکو ټاپو ته چې په وروستیو کې د ماریا په نوم سخت توپان ځپلی ځي. په ټرمپ له دې امله چې هغه تر اوسه په دغه توپان ځپلي ټاپو کې د دغه مصیبت پر وړاندې څه کړي تر سخت انتقاد لاندې دی. د دغه ټاپو اکثریت اوسیدونکي تر اوسه برېښنا نه لري، له ټلیفوني خدمتونو بې برخې دي او هم د اوبو، خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ټرمپ او د سان خوان د ښاروالې ایلن کروز ترمنځ چې پر فدرالي حکومت د دغه ناورین په وړاندې د پڅ عکس العمل له امله انتقادونه کړي، لفظي شخړې تبادله شوې دي. ټرمپ د ټویټر له لارې دغه ښارواله تورنه کړې چې مشري یې کمزورې ده. دا نه ده څرګنده چې دوی دواړه به سره وګوري او کنه. سپینې ماڼې وویل کروز ته په یو لړ مراسمو کې چې سبا ترسره کیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هیله مند دي چې د دوی دواړو ترمنځ خبرې ترسره شي تر څو موږ ټول وکولای شو چې په ګډه کارونه مخته یوسو. ټرمپ به وروسته غې چې زیات وخت په دغه ټاپو کې تیروي د چهارشنبه په ورځ د لاس ویګاس غزای ته ورشي چې یو کس په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو په نتیجه کې لکتر لګنه 500 تنه ووژل او 1500 نور ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. ټرمپ دغه ډله ییزې وژنې چې هیواد د غم، ویر او ټکان ورکوونکي حالت کې یو موټی کړی، یو مخ شیطاني عمل بللی او د بیړنیو چارو د کارکوونکو د چټکو هڅو ستاینه کړې ده. حمله کوونکی چې 48 کلنو د منډلی بی د هوټل 22 منزله په بهر کې کنسرت پر راټولو شو خلکو چې شمیر 22000 تنو ته رسیدې اندازې پیل کړې. پولیس د برید کوونکی په اړه وایي چې هغه سټیفن پډاک نومیږي چې د نوادا ایالت د متقاعدانو په هستوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلواله سخدري ځډلې د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی، امریکایي چارواکي د دې په اړه شک لري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو مامور آرون روز د دوشنبه پورس په لاس ویګاس کې په یوه خبري غونډه کې دا رد کړ چې دغه پیښه د نړیوال تروریزم سره اړیکه ولري.
د دغه
پیښې په جریان کې موږ په اوس وخت کې ډاډه یو چې دغه پیښه له کومې نړیوالې تروریستي ډلې سره اړیکه نه لري. په دې اړه د څېړنې له دوام سره به موږ له خپلو شریکانو سره کار ته دوام ورکړو تر څو دا یقیني شي چې هغه په حقیقي درست او بشپړ ډول وڅېړل شي چې وکولی شو دغه ټولنې ته ارامي او سوله بیرته راوګرځوو. یو پولیس چارواکی وویل سټیفن پډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله. پډاک په خپل کلونه مخکې د پیلوټۍ لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منځوي سړی و. ویل شوی چې هغه د هوټل خونې ته له ځان سره له لسو زیاتې ماشینګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د له دې سره سره چې هوټل امنیتي کمرې او مجهز امنیتي سیستم درلود څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې. له دغې خونړۍ پېښې سره بیا په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول بحث تود شوی دی، خو په تېرو وختونو کې چې دا ډول پېښې شوي او ورسره په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول غوښتنې زیاتې شوي، د وخت په تېرېدو سره هغه له پامه غورځېدلی دي. په امریکا کې زیاتره جمهوري غوښتونکي او یو شمېر ډیموکراتان پر وسلو د سخت کنټرول پلویان نه دي او په دې هېواد کې د وسلو د لرلو ملاتړې لابي ټولنې هم ډېرې پیاوړې دي. دوی په دې برخه کې ډېرې پیسې لګوي او کله چې په دې اړه بحثونه تودېږي دوی هم خپلې هڅې زیاتوي. هر کله چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه راپورته شوي د قانون تر تصویبېدو پورې نتیجه نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپای پارلمان غړیو د روان کال د سخروف جایزه لپاره په خپل لیست کې د پاکستان عیسوي مذهبه آسیا بیبي هم نومانده کړې ده. آسیا بیبي هغه ښځه ده چې په 2010 کال کې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي د قانون له مخې په اعدام محکومه شوه. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو.
هغه ښځه چې په پاکستان کې د دغه هیواد مقدساتو ته د سپکاوي د قانون له مخې په اعدام محکومه شوې ده، د اروپایي اتحادیې لخوا د فکري ازادي د سخروف جایزې ته نومانده شوه. آسیا بیبی هغه ایسوی ده چې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې مقدساتو ته پسپکاوی تورن شوه. د پولند لخوا د اروپایي پارلمان غړي انا فوتیگا د دوشنبه پر ورځ ویل چې په زندان کې د آسیا بیبی چلند او خپل هغه حیثیت چې دې د دغو کلونو پر مهال ساتلی دی د داسې انسان د حیثیت استازیتوب کوي چې د خورا بد برخلیک په وړاندې هم د بشري حقونو دفاع کوي. فوتیگا په سراسپور کې د بهرنیو اړیکو پر مختیا او بشري حقونو پاړه په ګډه غونډه کې د خبري وکړي. وکاله کیږي چې آسیا بیبی ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د پاکستان سترې محکمې ته درخواست کړی و چې دا بې ګناه ده، خو محکمې د دې وړاندیز تر ناڅرګند مودې ځنډولی دی. دا وروسته له هغه محکمه شوه چې له یوې مسلمانې ښځې سره یې پر یو سطل اوبو شخړه وشوه. د دې ملاتړې وایي چې دا یوه شخصي ستونزه وه. په پاکستان کې که چېرته څوک اسلام ته سپکاوی وکړي، د قانون له مخه د مرګ سزا ورته ټاکل شوې ده. د بشري حقوقو پلویان په پاکستان کې وایي چې ډیری وختونه مقدساتو ته د سپکاوي قوانین ناسم او په ځانګړې توګه د اقلیت عیسویانو پر ضد کاری شي. آسیا بیبی له شپږو کسانو څخه ده چې د اروپایي پارلمان د سخروف جایزې ته نوماند دي. دغه جایزه هغو کسانو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو دفاع کوي. په نورو نوماندانو کې د ګواتیمالا د بشري حقوقو مدافع اورا لولیتا، صلاح الدین دمرتاس او ویگن یوسیک داگ، او په ترکیه کې د کوردانو د ګوند هم مشر، د وینزویلا د حکومت مخالف ډلې استازی، او د بوروندی او سویډن د بشري حقوقو فعالان شامل دي. ټاکل شوې ده د اکتوبر په 10مه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو او پرمختیا کمیټه په انتخاب شویو کسانو کې یو انتخاب کړي او د اکتوبر په 26مه یې اعلان کړي. د جایزو مراسم به په دسمبر میاشت کې په ستراسبور کې په پارلمان کې ترسره شي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن کوم چې خاله وجا
خاصه یي حکومت ذمہواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته موږ وګورئ
اورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
او اوس هم د جامو وینزلو د یو نوی ماشين په اړه ل اسمت سروانس خبرو.
د جامو وینزلو له ماشينونو ډیر خلک دا شکایت لري چې ژغیل وړوي او خوځي، خو اوس یو کمپنی وایي چې د دې دواړو ستونزو چاره یې کړې ده. ال جی کمپنی وایي چې په نویو ماشينونو کې له سنتوم ټکنالوژي کار اخیستی دی چې د کالو مینځلو ماشینونو د کار کیفیت لوړوي او په عین حال کې نه لوړ ژغ لري او نه ډیر خوځیږي. په دې نوي سیستم کې کمپریسر او پایپونه په داسې ډول جوړ شوي چې له کبله یې ماشین زیات شور نه کوي. دا ماشین په عین حال کې دا امکانات هم لري چې دوه جوړه کالی پکې په یو وخت جلا ومینځل شي. دا اسانتیا د ماشین کارونکو ته موقع ورکوي چې ټولو کالو مینځلو ته اوږد انتظار و نه باسي.
سی وضعیت خو په افغانستان کې په خکته ده، نو افغانستان کې ټول اوس فعلا تجارتي سوی دی، دوا کچه ډیر خکته راغلې ده، او بل ډاکټران معیاري ډاکټران نه دي، ساته تحصیل ډیر خکته ده، چا څه دوه کلن ویلې ده، یو معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې ده، او فارماسي هر چا چار چې ویلې مقصد یو معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې، ما خپل دوا خرڅې یو ځانته یو عاید په حساب دغه کړی ده.
شاسهی وزت پټوله کې کوګورو نسبت پاره سکاله کې چې نو تحول راغلی موږ پټوله نه کې دومره بدم نه دی کا موږ نشو کولای چې خپل د ایواد سي وزت د ایران پاکستان یا هند سره پرتل کو ځکه غوي مختلف ایوادونه دي څومره چې موږ په توان کې دي موږ ډاکټرانو په توان کې دي شفخانو په توان کې دي موږ ناراضي یو چې دواګان خپل افغانستان تولید نه لري پاکستان تولید لري بدل دواګان افغانستان ته لیږي کا نور ایوادونه دي دغه سي او ډاکټران ډاکټرانم خدي نظر په سابق استاس نور مخ په کېدو دي مونږ امیدوار یو منایستي او ځوان خپل راتلونکي ته د خپل دیوال راتلونکي ته امید لرو ان شاء الله ډاکټرانم خکېږي دواګانم خکېږي استاس ټول سمېږي.
نو ملم شاه ډاکټران دا رقم ته ډاکټران صحیح دي هو دوی چې زنه کومر در راضي په تاریخ 13 ده او زنه دو دوهم دو دریام لمبر ده نرا ډاکټرونه وضعیت صحیح ده او په افغانستان کې بالکل رغ ده خو دوی چې اصلي استعمال کی.
تاسو زمون خپل ازادي رادیو اوري دوستانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه د نیمه نړۍ ونیس پروګرام چې د خزو لپاره دی او دغه راز د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام، او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ، او که په لوی ښارونو کې اف ایم 100.5 لرئ نو ازادي راډیو په صفا ډول واورئ. څلور نیم بجې کېدونکي دي. له صفی الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. په هلمند کې چارواکو تایید کړي چې د یک شنبې په مازدیګر په ګرشک ولسوالۍ کې په افغان پوځیانو یوې الوتکې بمبار کړی او پکې 10 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي. فندقستان دره د پروان په سیاګرد کې پرته ده. 2000 کورنۍ پکې اوسېدلې چې اوسې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو مډالونه ګټلي وو. له دې سیالیو یو لوبغاړي د سرو زرو مډال، یو د نقرې مډال او 10 نورو د برنزو مډالونه خپل کړي وو چې ژمنه شوې جایزې ورکړل شوې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. هغه سره له دې چې د محکمې لخوا له صدر اعظم یې بیوکه شوی و دغه څوکۍ خپله کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د ورځې په اوږدو کې لومړی پورتوریکو ته ځي، څو د سمندري طوفان له امله زیانمنې شوې سیمې وګوري، او بیا به سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي څو هلته د وروستۍ پیښې له امله له خلکو سره وګوري. په لاس ویګاس کې تیره شپه یو کس ډزې کړي، 950 کسان یې وژلي او 520 نورې ټپیان کړي دي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې نن موتریزینو سړکونه بند کړل، او د ملکي خدماتو کارکوونکو هم د کاتالونیا د ټول پوښتنې په ورځ د شوې تاوتریخوالي په غبرګون کار ته واره نغلل.
د دې سات سپورتي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولس مشر محمد اشرف غنی هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړي چې د ترکمنستان په آسیایي سیالۍ کې بیلابیل مډالونه ګټلي وو. جمهور ریاست په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي غنی له دې 12 لوبغاړو سره نن سهار وکتل او په ستاین لیکونو او نقدي جایزې ونازول. د آسیایي هیوادونو سالون د نن سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې حسین بخش سفری د سرو زرو مډال وګټه. همداشان بل افغان لوبغاړي د سپینو زرو مډال په غاړه کړ، او لسنورې د برنزو مډالونه ترلاسه کړل چې له مخې افغان ټیم د 28 آسیایي هیوادونو ترمنځ 26 مقام خپل کړ. د افغانستان د وشو لوبډلې لوبغاړي بریالي نشول، سو د روسیې د وشو له نړیوالو سیالیو څخه کوم مډال ترلاسه کړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې 6 تنو افغان لوبغاړو ګډون کړی وو. د وشو د نړیوالو سیالیو 14 پړاو د 180 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره د روان میلادي کال د سپتمبر په 26 پیل شوی وي او 13 ورځې پای ته رسیدي. په پام کې دا چې تراتونکو دوه ورځو د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په هدف مقدماتي سیالۍ پیل شي. د جمعې په شپه ارمنستان له پولنډ او دغه راز د آذربایجان او چک ملي لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 8 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د دغو سیالیو په جریان کې سن مارینو له ناروې، انګلند له سلووینیا، ډنمارک له مونتینګرو، جرمني له شمالي آیرلند، رومانیا له قزاقستان او سکاټلند له وکیا سره لوبه کوي. دغه لوبې د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د روسیې د نړیوال جام د فوټبال سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او تر 10 دوام کوي. نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو حال خلو چې کرنه زده کړې او خپل په کاروانده کې کار کوي.
زمکه خزما یو تجربه ده. دلته ما لوګي میا کړلې دي، بانجړ نه کړلې دي، تور بانجړ دي، سر بانجړ دي، سر مرچ دي، دا بامیې دي، فاصلې دي.
په دې برخه کې بعد کرنه وزارت لکړنو هم خبر شي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسائل رانغاړي؟
هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، له کور بهر کرل ریبل معمولا د نارینه او کار بلل کیږي. که څه هم د افغانستان په لری پرتو سیمو کې له پخوا راهیسې ګڼو ښځو په کرهنیزو چارو کې له نارینه سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده، خو معمولا ښځې د کور په کارونو بوختې وي. خو په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځو له کور بهر کرنې او کاروبار ته مخه کړې ده. راځئ په روانه خبرونه کې مې د کابل په دارلمان کې د پیلورۍ فارم ته ملګرتیا وکړې. خبر به شو چې ښځې دغلته څه کوي او ریبي.
درنو اوریدونکو، دا د کرهنې وزارت د دارلمان په سیمه کې د پیلورۍ فارم په دروازه کې یم. دلته پراخې کرنیزې ځمکې دي. د لارې دواړو خواوو ته په شنو او شودیارو ځمکو ښځې لګیا دي بزګري کوي، ځینې اوبه لګوي، ځینې لګیا دي خشاوه کوي او یو شمېر نورې بیا د خپلو ځمکو حاصلات راټولوي. دغلته یوه ښځه ده، بیل په لاس کې دی، خپل ځمکو کې اوبه لګوي. له دې به وپوښتم چې څنګه بزګره شوه او کار یې څنګه دی. ترور ستړی مشي
څنګه یې
که دا راته ووایي چې دهقانۍ سره دې څنګه شوق پیدا سه؟
دهقانۍ سره والله مجبوره یم، پیدا کېږي الله واسم، یو څه مجبوره یم، خو مجبوره یې پهدلته راغلی دهقانۍ کوو. اوس خو پیلا موږ خپله اوږه کې نولې ده، کچولم کې نولې، پیاز هم کرلې دي، له شان هم کرلې، نو اوس سره مغژوله یم څنګه وکړم.
ترور ته وویل چې دوه کاله دې دا ځمکه کرلې، حاصل څنګه خپله یخلی که دولت ته هم ورکوي؟
دولت خو نه ورکړی اول کول کې، خو بم نه وی کستونه نو وخت شول چې انجو شاینه ویل د کور چوره مو شول په پاروس کول بیا خو یو سمونه کچولی راته شول.
دغلته یو بل بزګره ترور هم لګیا ده، لوري په لاس کې د خاوره پستوي او اضافه بوټي له خپل فصل نه لري کوي. ترورې دا دې څه کرلې دي چې مصروف پای پکې؟
پوګ پوګ
هغه اوګه دې کرلې. څو پټي دلته تا دي؟
دوالس سر سر مو کچولو خستې دي.
ترورې کدا راته وایي چې تر اوسه دې څومره ګټه اخیستې ده له حاصلاتو نه دي؟
ټماټو خو نشته دیګه، نن کال ما مالې میږي، اگه او بو هر شی کیږي، اگه او بو نه و هیڅ نه کیږي.
دا کار دې لاول زده وکړ؟ دلته درته زده کړ؟
هو زده زده مکړې دي. خپل کاو مزدوره مزدور منه ولې ته کته پټي مو جوړ کړ؟
او کته امر ته وایي چې څنګه دې زړه و شو چې بهخانی وکړې؟
خو بیا مجبوری دي، خلخانه دار یم، ډیر سړی نشته که بیا کار بار کوي، ټول جلکې دي، کور دې نشته، کرایا نسته، 1000 کرایا مده، خان مده کراچی کار کوي.
اوریدونکو، ته پټیو په سر مې خځې ولیدې چې اوبه یې لګولې، خشاوای کوله او نور کارونه یې هم کول. اوس ته دې فارم هغې برخې ته راغلم چې دلته یو شمېر میرمنو د خپلو پټیو حاصلات راټول کړي او په دوی کې داسې میرمنې هم شته چې ویل کېږي په کور کې په ډیرو کمو وسایلو ځینې نوښتونه کوي. دغلته یو څو میرمنې ناستې دي، زه به ورشم له دوی سره به خبرې وکړم.
السلام علیکم، زما ګل جعفری یم او په شاورځي کې کار کوم او ستیکان یم.
او تر اوسه چې اوس کوم ترکاری په تم مختاچولې دي کنه، ترازو یې خېده دې پړ لګ معلومات راکړه چې دا خپل زمکو راټول کړي څنګه ده؟
دا مې وو خپل زکه مې ټوله کړې ده، یو کترې ده او دلته کترې هم کار کوو او بو پسې پلاشتي باندې سزار یې هم کار کوو. او دا سی تاسو ګوري دا هغه سی بنجړ پروت دی، هغه دی لشتي والدي او دا سی زه بامیه دی، دا دی کترې والدي. زمکه خصما یو تجربه ده د ټول یو تجربه ده یو نیم تجربه ده د ټول نیم تجربه په کار کوي
څه دې کړلې ده
دلته ما الګي می کړلې دي بانجړ می کړلې دي تور بانجړ دي سر بانجړ دي سر مرچ دي دا بامیه دي فاصله دي او سیب دي شش کال می باز دغه می سیروي
او دا کور کې چې کنه تاسو مخکې ویلې ځینې وسایل نو تاسو استفاده کړی دا ډیر ساده وسایل دي چې هغه موږ استاچو تاسو راټول کړی دي شیان پکې کوي په دا غړم لګ معلومات را کړ تر چې دا څنګه د چی پکې کوي
دا په بوجوی باندې دا لیلون نه ای دا نخی په هغه باندې کچالو کړو او په سطلونه باندې مرچ کړو دا په پیپسی او بوتلان ستا ایست اچوي هغه موږ لا کنکلی کنکلی جوړ کو هلته چلی وو په هغه باندې مرچ کړو او دا دولمه مرچ دی سره مرچ دی بانجان دی دا توری بانجان دی دا بغی پکرو اغا خلق وایسی ما سرمایه ایزو به کار وکاما دا کما سرمایه نلری او پخپل سی مت لری غیرت لری اغا سرمایه هیچ وقت بکار نلری دا هر میرمن تزده وایما لکور ووزی ملاک لک روا تاری او دا اخپل زوی پا لسنگوالار سی او اخپل علک لسنگوالار سی او ما او کار سی دا سری و خزنه لری او زبا اس پا کور که ناسیم او دا جگ خلی پا می نویه لیسی و ما سری با مری را تراوری او ما زوی با مری را تراوری خود سری کار نچلیگیم نڅه وکي
او تر اوسه چې کنه ته دا کار کوي دومره نام خدا ژوند تغییر کړی دا کوي شي پسندازو کوي دینه تمره د ژوند کې تغیرات راغلي تمره روحن خوشاله دا چې ته کوي شي د خوان ترڅنګ د زوی ترڅنګ د کور په اقتصاد کې ونده واخلي
او ما خو خوان نه کال کېږي چې خوان میکړلې بل خځه یې کړی دا یا ما فقنه راکې خو زه په خپل اساس په هغه زه به دا مرتو وایم چې ما سره یو لار اوس په تایما ولات نه څه کوي په کور کې به ناس هم قرار زړم به هغه زه په خپل ومه تا ما دا یو اوس می په ډیر می تغیرات راغلي دي هغه وخت سم سړی وو شاید ما به دا خوراکونه نه خورل اوس می په خوراک خو پیګم زه اوس په خپل ځون و پیدم چې بابا او سړی سینې ما هغه ځون مخته
د پیلوړی په فارم کې د پروسس د برخي مرستیاله فوزیه بخشي چې د بزګرو خځو له کار راضي ښکاری وای دغه خځې مخکې لدی چې دل تراشي د ژوند له سختۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ وي خو اوس یې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي
همشان خانمای ستان کې بی بزاعت هستن
دا ټول هغه میرمنې دي چې بی وزله کندې او یې میړونه معلولیت لري مخکې لدی چې دل تراشي ژوند ډیر خراب وو اوس په ځان بسیا شوې دي د هرې وې دسترخوان لخوړو ډک او رنگینه شوې ده د غمیرمنې لخپل ژوند خوشاله او رواني حالت یې ښه شوې ده اوس د دوی کارونه ډیر ښه دي د میرمن بخشي په وینا په دغه فارم کې نه یوازې دا چې خزو ته د بزګرۍ په برخه کې زده کړې ورکول کیږي بلکې لیک لوست هم ورخودل کیږي چې وکولای شي خپل محصولات په سمه توګه خرڅ کړي دا چې د پیلوړی په فارم کې څومره ځمکه په کومو شرایطو خزو ته ورکړل شوې ده او څومره میرمنې پکې کار کوي میرمن بخشي به راته وایي ای
فارم دالمان کې است د طرف وزارت
د پیلوړی په دغه فارم کې په اتیا جری بزمکه کې یو سلو شل خزي کار کوي چې اتیا یې په کاروانده کې او سلویخ نوری د پروسس په برخه کې کار کوي د دوه غزمکو حاصلات په درې برخو ویشل کیږي یو برخه یې دولت ته ورکول کیږي بل برخه یې خپل میرمنی اخلي او دریمه برخه یې دفتر د پسنداز په توګه اخلي چې کسبا او رزموسسات نوي دغه خزي بیکاره پاتې نشي او یو عاید ولري همدارنګه د میاشتې 50 افغانۍ د حق العضویت په خاطر له دوی څخه اخیستل کیږي چې هغه هم د دوی د راتلونکو په خاطر پسنداز کیږي او دا غزمکه بزګرو میرمنو ته د اجارې په شکل ورکړل شوې ده چې په کال کې 3150 افغانۍ دولت ته ورکوي
1150 چې میتن اجاره میتن
دا یوازې په کابل کې د پیلوړی فارم نه دی چې خزو ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده د کرهنې وزارت د کورنی اقتصاد ریاست د مسولینو په وینا په څلیرشتو ولایتونو کې خزو او کورنۍ او ته د کرهنې مالداري سبو میوه او لبنیاتو د پروسس په برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړ شوې دي د یاد ریاست مشره نذیره رحمان وایي
ریاست اقتصاد خانواده دارای 3 بخش کاری می باشد.
د کورنۍ د اقتصاد ریاست په 3 برخو کار کوي، چې لومړی د خوراکي مسؤلیت او تعلیمات برخه ده، چې په دې برخه کې خزوت د کورنۍ او بخچو جوړول، د کور په انګړ کې د سبو کرل، د خوراکي موادو د ساتنې او د سالم استفادې روزنه ورکو. بل برخه خاري او کلیوالي کرنه ده. په دې برخه کې موږ غواړو چې په خاري سیمو کې کرنه ترویج کړو، چې په خپل انګړ کې کم از مکه هم ولري وکولای شي سابه او ترکاري پکې وکړي، چې هم غذایی تنوع راولي او هم له دې لارې عاید ترلاسه کړي. په همدې برخه کې د مالدارۍ زده کړې هم شته. او درېیمه برخه مو د ښځینه ټولنو او کوپراتیفونو ده. په دې برخه کې د کرنې لپاره 3 روزنیز مرکزونه لرو، چې ښځې په ګروپي ډول پکې جذبېږي او عمومي معلومات ورکوو، او بیا په کرنیزو ساحو کې عملا کار ورسپارو چې زده کړه وکړي. بیا وروسته دوی د ټولنې کوپراتیف او یا هم په یوازې ځان خپل کار پیلوي.
دا چې یو خزه څنګه کولای شي د کرنې وزارت په دغو روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي، یو ځل بیا میرمن رحمان.
اکثرا ما برنامه‌ای که داشته باشیم خودمو مراجعه
کله چې روزنیز پروګرامونه جوړو، اکثرا خپل سیمو ته ځو او نظر غو میرمن او ته چې موږ ټاکلی چې به وزلی وي او زموږ له پروګرامونو سره علاقه مندي ولري او عملی کار هم وکړي، کورنۍ او خځې انتخابو او روزنه ورکو. خو که چیرې په یوه سیمه کې خپل خځې وغواړي چې زموږ په پروګرامونو کې شریکې شي او په یو برخه کې غواړي زده کړې حاصلې کړي، د اړوند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست ته درخواست کوي او بیا موږ په ګروپي ډول د هغو د روزنې زمینه برابرو او کار ورسره کوو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. خوګوري دنکو سلام، خدای مروغ او جوړ لره. د خوشحالی ته مخو اسیم سړی نشي کولای، ځکه چې خائنان به هر څه کې خیانت کوي او داسې ځای نشته چې هلته د خیانت کارخانه نه وي چلانه. خو غم ده دی چې خائن بیا له ټولو ډیر د خیانت په ورکولو او درولو تاکید کوي. د خبرونې په پیل کې مو د جرګې تالار ته بیایو او د نننۍ عمومي جلسې له جریانه مخبرو.
ماون صاحب، نور خو څوک را نغلل؟ زه او ته به جلسه پیل کړو که څنګه؟
رښتیا وایي رئیس صاحب، ناوخته کیږي. خو د نننۍ جلسې تصویرونه او ویډیوګانې به څنګه کړو، ځکه چې نور خو هیڅوک هم نشته. یوازې زما او ستا تصویر به څنګه وي؟
د ما او د تا له تصویر سره د جرګې د نورو غړو تصویرونه فوټوشاپ کړي.
سمه ده، نو جلسه به پیل کړو.
د نننۍ جلسې اجنډا څه شی ده؟
رئیس صاحب، نه منشیان راغلی دي او نه هم دوهم معاون صاحب، نو زه هم نه پوهیږم چې اجنډا به څه شی وي.
نو په دې ورځو کې مهمه خبره یا قضیه څه شی ده؟
د ملګرو ملتو عمومي غونډه روانه ده او په هیواد کې خو هماغه تور غوبل روان دی. نور خو زه هم نه یم خبر، ځکه چې تېره شپه په یو واده کې وم.
زانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه به یو څه ووایو. اسیم، نه د مونږ خبره څوک اوري او نه غوږ ورته نیسي.
هو، مقصد چې په تلویزیونونو کې راښکاره شو ښه ده، هسې نه چې د خلکو له یاده ووځو.
معاون صاحب، نو کمرو ته اشاره وکړئ چې آن یې کړي، زه به خپل عالمانه وینا پیل کړم. د خیره.
ښه خبره ده رئیس صاحب، پیل کړه.
د مجلس د محترمو غړو په اجازه.
د غړو د څوکیو په اجازه.
لکه څنګه چې خبر یې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده.
د موږ جمهور رئیس ورغلی. او صاحب،
نو هیله من یم چې زموږ ولسمشر به د ګاونډیانو د لاسوهنو، وسلوالو د رالیږلو او نورو ډول ډول مداخلو په هکله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته معلومات ورکړي او په کلکه ترې وغواړي چې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي او په ضد یې کلک اقدام وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د ژر وزیران شورا ته معرفي کړي چې په حکومت کې شته تشه ډکه شي.
معاون صاحب، نور څه هم شته؟
نه صاحب، که تاسو ته څه په فکر درځي نو وی وایه.
په دا ټولو مسایلو علاوه د جرګې د غړو پام یوې بلې مهمې مسالې ته را اړوم، او هغه د لویې شورا او غټانو د جرګې د غړو امتیازاتو د ډېرولو مسله ده. لکه څنګه چې خبرې ورځ په ورځ د شیانو بیې پورته کیږي، خو د موږ امتیازات په هماغه یو حالت ولاړ دي. حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي. موږ نشو کولی چې د خپلو ناچیزه امتیازاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې شو. د داخلي ستونزو څیړلو په خاطر د جلسې سری کولو اعلان کوم. مطبوعات دې له تالاره ووځي. وسلام.
صاحب د څه شي لپاره دې جلسه سری کړه؟
د دې لپاره چې څه نشته، نور به څه ووایو نو. او که مو د پای ته رسولو اعلان کړی وی نو بیا به خلکو ویل چې د همدغو دوه خبرو لپاره یې جلسه جوړه کړې وه.
د خلکو به هم سودا شي چې په سری جلسه کې باید څه شی ویلي وي.
معاون صاحب، نن خو د ټولو برخه ماوتا ته راپاتې ده، نو یو ډاکټر نه راغواړو چې په خوړلو خوړلو ناروغه نه شو.
او نن مې بیا د څو ډوله هوسانو فرمایش هم ورکړی دی.
ته خو چې هر څومره وخورې اثر نه در باندې کوي. د ما خو الا خېټه تر ستوني راپورته شوه.
یاره رئیس صاحب، خدای دې وساته.
او دا هم ستاسی دونه فال.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلی کسان دی په ښار کې ډیر احتیاط کوي چې په غلو ور برابر نشي. اوس ډیر غله په موټرونو کې غلا کوي، یعنې د سورلۍ په نامه در سره سپاره شي او په لاره کې دې چاړه پوستونې در کیږدي او درته وایي چې خالي کجیبونه دي. له همدې عمله دي د شنبې په ورځ هغه زیږیدلي کسان چې پیسې ورسره وي زرنج کرایه کې او پکې سپور دي شي چې د چا ګمان پیرانه شي چې پیسې لري.
یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلی نجونې دي د هلکانو په عاشقانه خبرو باور نه کوي، ځکه اوسني هلکان نجونې لومړی د مینې په جال کې ګیروي، بیا یې ژوند ور تباه کوي او بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. هلکانو دغه چل له ترکی ډرامو زده کړی او اوس یې په خپلو وطندارانو عملي کوي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ هغه زیږیدلي ځوانان چې خپل میرمن او ماشومان یې پټ کړي او پرې منکر دی د بلې جلې د تیرېستلو ګناه دې نه کوي، ځکه کیدای شي د دواړو میرمنو خیرا او ازار یې داسې شرمنده او ملا ورماته کړي چې بیا خپلو همزولو او ملګرو ته هم ونه شي کتلی. هلکانو د دغه ډول کارونو چلم له ډرامو زده کړی او غواړي د خپلې کلیوالې میرمنې تر څنګ یوه ښاري او عصري میرمن هم ولري.
سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دې خوشحاله وي چې د چاپړوسۍ دوران لا نه دی خلاص شوی او اوس هم چاپړوسي او غوړمالی ښه سم کار ورکوي، خو د چاپړوسۍ شکل او تخنیکونو تغییر کړی. هغه د خامخا زده او اپډیټ کی. په چاپړوسۍ ډیر خلک وړاندې تللي او اوس هم وړاندې ځي، نو د وړاندې تلو یوه ښه وسیله ورته ویلی شو.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي چالاکان دي دا ګمان نه کوي چې څوک به یې په چالاکۍ نه پوهیږي. خلک پوهیږي خو ده ته یې نه وایي، ځکه که ورته وهم وایي نه یې په ځان راوړي او نه هم پرې شرمیږي. ښه دا ده چې ژوند په طبیعي ډول مخته بوزي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي خاینان دي ډیرو ختمونو او معاملو ته نه ځي، ځکه چې د ټولو خلکو بدی سي او په ورتګ یې ډیر خلک خفه کیږي، نو همدا خیانتونه یې بس دي. نور دې د خلکو له خفه کولو ځان وساتي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي لنډغران او بیکاران دي په خپلو مسیجونو حق و ناحق د نجونو وخت نه ضایع کوي، ځکه د لنډغرانو د مسیجونو مطلب، موضوع او هدف هسې هم ورته معلوم دی او په تکرارولو دې نه ځان ستړی کوي او نه دې هم پاکو نجونو ته کار ګوري چې د کور خلک پې شکمن او بدګمانه شي.
دغه د غیبت مرتبانه هم در خلاصو.
ډیره بده ښځه ده، ټوله کوڅه ورنه په عذاب ده.
رښتیا وایې، آن میړه یې تر پوزې ورسره راغلی دی.
بیا یا ښځه ده، بیا هر چاته ځان ښه ښځه کوي.
وو ورکه دې سیدا بې شرمه.
زه ځم چې لږ کار لرم.
ځانو په مخه دې ښه
چای درته واچوم.
نه بس مې ده
لاړه.
وو
دا بیا په نورو پسې خبرې کوي. له دې نه بده ښځه نشته. آرام خوره، ټوله ورځ ناسته ده او د خلکو غیبتونه کوي.
ټوله ورځ د خلکو غوښې خوري، خدای دې ووهي. وایي غیبت داسې دی لکه د هماغه سړي خامې غوښې چې خوري.
دومره خسیسه وږې تږې او سپیره ښځه ده چې ټوله کوڅه ورسره سپیره سوه.
زه ځم کور ته، که څه راپې کوي همدا اوس یې مخامخ راتویس، که نه بیا مې غیبت مه کوئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، ستاره امینی، سپوگمی او رنا هوتک. که لمونگ سر اریکی نیسی نو دو پوست بکسونو شمیری مو دادی. کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ته یا کزار شکنا آئے زب ٹپا ته یا کزار شکنا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.